سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام وو بجې شوې ده. صفی الله ستانکزای مو د ازادي روډیو دغه پروګرام ته خلاص تو ایم پیل په خبرونو باندې کوو. په هرات کې د نننۍ زلزلې له امله د مړو شمیر ډیر شو تنو ته پورته شوې ده. دا خبره په هرات کې له پیښو سره د مبارزې د ادارې رئیس موسی اشقری ازادي راډیو ته کړې. هغه وویل لږ تر لږه شپږ سوه کسان ټپیان شوي او تر اوسه پورې دولس کلي وران شوي. اشقری اندېښنه وښوده چې ممکن تلفات تر دې هم لوړ شي. اخوا په هرات کې د طالبانو د والي ویاند نثار احمد الیاس ویلي ممکن تر سلو ډیر کسان مړه شوي وي. هغه بیا ویلي پنځه سوه ټپیان تر دې دم روغتون ته وړل شوي او ګڼ نور لا تر خاورو لاندې سار پاتې دي. په هرات کې نن تر غرمې مخکې زوروره زلزله وشوه چې ګڼو شاوخوا سیمو کې هم ټکانونه هیڅ شوي دي. تر زلزلې وروسته د هرات لسګونه زره خلکو خپل کورونه پریښي او سړکونو او موقتی ځایونو ته ځانونه رسولي دي. د افغانستان په اړه به خبرونه وروسته واوري. خو اوس ورځو اسرائیلو ته. د اسرائیل د ژغورنې ملي ادارې نن ویلي د حماس لی د توغندیو د بریدونو له امله په دغه هیواد کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. اسرائیلي رسنیو رپورټ ورکړی دی چې په دغې پیښه کې لږ تر لږه سل اسرائیلیان وژل شوي او نه سوه نور ټپیان دي. نن سهار د حماس تر بریدونو وروسته اسرائیلي الوتکو غزه په نښه کړې ده. حماس وایي تر پنځه زره ډیر توغندي د اسرائیل لور ته ویشتلي دي. تل ابیب وایي اسرائیل په جګړې کې ښکیل دی. نړیوالو له دواړو لوریو د زغم غوښتنه کړې ده. د امریکا متحدو ایالتونو په یو بیان کې ویلي اسرائیل د ځان د دفاع حق لري. د امریکا د دفاع وزیر لوی داستن ویلي که د اسرائیل د ځان د دفاع لپاره څه ته ضرورت وي واشنگتن مرسته ته چمتو ده. سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او روسیې له دواړو لوري غوښتي چې له صبر او زغم کار واخلي. د چین په هانګژو کې د آسیایي لوبو په ترڅ کې د افغانستان د کرکټ لوبغاړو د سپینو زرو میډال وګاټه. د افغانستان او هندوستان د کرکټ ټیمونو نن پایلوبه پیل کړل. خو د افغانستان د اننګ تر پای ته رسېدو مخکې باران وشو او پاتې لوبه نیمګړې پاتې شوله. افغانستان لوبډلې په اتلس اوورونو کې یو سلو دولس منډې جوړې کړې وې. په تېرو لوبو کې د هند اوسط لوړو نو د سرو زرو میډال هندي لوبغاړو ته وسپارل شو او په آسیایي لوبو کې د افغانستان کرکټ الف لوبډلې ته د سپینو زرو میډال ورکړل شو. د آسیا په نولسم دور سیالیو یا اولمپیکي لوبو کې افغانستان څه باندې اتیا لوبغاړو ګډون کړی و چې ټول ټالی څلور د برونزو او یو د نقرې میډالو ګټه او په دې ترتیب د آسیا د پنځه هیوادونو ترمنځ نه ویشتم ځای خپل کړ. او ملګرو ملتونو نن خبرداری ورکړ چې له پاکستانه په زور د افغان کډوالو ایستل له بشري حقونو سرغړونه ده. پاکستان اعلان کړی چې یو میلیون او څه باندې ولکه هغه افغانان چې په دغه هیواد کې ژوند کوي او د استوګنې اسناد نه لري که د اکتوبر تر یو دېرشمې له پاکستانه ونه وتل یا به ونیول شي یا به په زور وایستل شي. اسلام آباد وایي دوی افغان کډوال نه دي په نښه کړي خو هغه کسان له خپلې خاورې باسي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي ښایي د یو شمېر دغو افغانانو ژوند په افغانستان کې له خطر سره مخ شي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه د عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر مشکلاتو او په دې موضوع له خپلو ملمنو سره خبرې کوو چې په یو وار په لکونه افغانان په لنډ وخت کې افغانستان ته واستول شي نو عواقب به څه وي د افغانستان لپاره. ملګری ملتونه وایي چې له پاکستان څخه په زور د لکونو افغان کډوالو ایستل ممکن د کورنیو د غړیو د بیلوالي او د کم عمره کسانو د ایستل کېدو په شمول د بشري حقونو د سختې سرغړونې سبب شي. پاکستان اعلان کړی چې د رواني اکتوبر میاشتې تر پایه یو میلیون او اووه سوه زره افغان کډوال چې په دغه هیواد کې بی اسناد اوسي باسي. د پاکستان حکومت افغانانو ته خبرداري ورکړی چې مخکې تر دې چې ونیول شي او په زور وایستل شي په خپله دی اوسي. د پاکستان پولیسو په بیلابیلو ښارونو کې د کورونو خاوندانو ته ویلي چې له خپلو په کرایه ورکړیو کورونو افغانانو باسي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتو ادارې وایي افغانان له ګڼو بشري بحرانونو سره مخامخ دي. نجونې له زده کړو منع شوي او ښځې له کاره. نو په داسې حال کې د پاکستان له لوري د 100,000 کډوالو ایستل به ډیر خلک خپل هیواد ته لتلو سره سم له خطر سره مخامخ کړي. پاکستان له تیرو څلورو لسیزو راهیسې د افغان کډوالو کوربه دی. تر دې وړاندې هیڅکله د افغان کډوالو په اړه داسې سخت دریځ نه و غوره کړی. په همدې حال کې په ایران کې چې د افغان کډوالو بل ستر کوربه دی، د افغان کډوالو پر ضد کمپاین پیل شوی دی. ایرانی رسنیو پر لپسې د افغانانو د موجودیت او د هغوی د شمیر د ډیروالي او له جرمونو سره د افغان کډوالو د تړاو په اړه راپورونه خپروي. لکه څرنګه چې ملګرو ملتو هم ورته اشاره کړې، پر افغان کډوالو د فشارونو په داسې وخت کې زیات شوي چې دننه په افغانستان کې تر بل هر وخت بېوزلي او بېروزګاري ډېره ده. اندېښنه دلته ده چې د ژمي په درشل کې په یو وار بیا د لکونو افغانانو ستنېدا به د یو ستر ناورین سبب شي. په روانه خپرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره د دې بحران د عواقبو په تیره بیا د ګاونډیو هیوادونو د فشارونو د هدف په اړه خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دي د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور، د اقتصادي چارو کارپو ازرخش افیزی، د سوداګری او صنایعو خونو مرستیال یونس مومند، او د غرس کوشش کو چې په پاکستان کې لیو افغان کډوال سره خبري وکاو د هغه نه واوري چې هلته وسته افغانانو وضعیت څنګه ده. لوبړی ورزو شاغله صدیق منصور ته خبرې لدې ځای نه پیل کو. منصور صاحب، چې په ګاونډیو هیوادونو کې پر افغان کډوالو د فشار هدف څه دی، څه فکر کوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میلمنو، همکارانو، هیواد کې دننه او بهر ټول افغانانو، په تنظیمي ډول په ایران او پاکستان کې میشتو مظلومو افغان مهاجرینو او وطنوالو سره السلام علیکم ورحمۃ اللہ. موږ فکر کوو هغه څه جنایات چې د پاکستانی اسټبلشمنټ یا فوج او استخبارات په اشارو او لمسونه د پاکستان اوسنی ملکی حکومت، بلکې د فوج ګوډاګي حکومت راخستي، دا نه یوازې د بشري ارزښتونو بلکې د انسانیت او اسلامیت سره صریح دښمنی ده، او د افغانانو د هغو پراخو احسانونو سره جفا ده چې د پاکستان د دوی په خپل اصطلاح د جهاد پاکستان، دفاع پاکستان په نوم به دوی شعارونه پورته کول چې د سره یرغل لومو او د هغه سره خمار له د اسټابلیشمنت او اوسنۍ پاکستان خلاص کړل. د دې ترڅنګ د ایرانی خوندانو د غوی د استخباراتو او سپاهي پاسداران کوم جر
منصور صاحب، او بخښه ستاسو خبرې قطع قطع کیږي. که تاسو خپل موقعیت یو څه تغییر کړئ، دوباره به مشتر در شو وسپ ورشو شاغلی حافظی ته. حافظی صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ له دې فشارونو منظور څه دی؟ په پاکستان کې لکه څنګه چې مخکې ما اشاره وکړه، له کابو څلوېښتو کلونو راهیسې افغانان اوسي، لیکن تر دې مخکې هیڅکله په افغانانو داسې فشار نه و راغلی. د دلیل څه کېدای شي؟
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته، درنو همکارانو، او همدارنګ زما دوست او ملګری او همکار شغله حاجی معزوم خان مومند، د یو تخت زیات صنایع لومړی مرستیال، او همدارنګ وکیل صاحب ښاغلی منصور، او د ازادي د رادیو درنو اوریدونکو ته، افغانستان خپل ګاونډیانو سره خ ګاونډیتوب مناسبات ته ضرورت لري، او دا چې دوی په دغه بد او نازک حالت کې په مهاجرو باندې، په بیوزلو خلکو باندې، په لالهانده واره افغانانو باندې، په پاکستان او ایران کې حضور زیاتی کوي او مشکلات ایجادوي، دا د بشري اخلاق او د ګاونډیتوب د اخلاقو پر ضد یو کار دی. دا بي ساري دي په دنیا کې دا څه شي نه دي شو تر اوسه پورې چې یو دم یو میلیون، یو نیم میلیون سیاسي کډوال یا کولونیز کډوال، اقتصادي کډوال ته دغه سي چرند ووشي دا بيساري دي هتا په دوهم نړیوال جګړه کې يهوديانو پرځت هم دغه سي د نازيزم له خوا دغه شي نه دي شوی لکه چوس زمونږ په ګوادي هیوادونو کې زمونږ د خلکو مظلوم خلکو پرځت روان دي دا د کنوانسیونونو پرځت دي د هغه اصول او ارزښتونو پرځت دي چې دنیاي منلې دي نو زمونږ مشکل دا دی چې موږ د سه یو معتبر مختدر سیاسي ادرس نه لرو چې په دنیا کې ننوات وکړو دا مسایل او دا مشکلات مطرح کړو او خپل حق وغواړو په ډیر بشپړ اقتدار سره په بینی ډګر کې ورو دانګو نو دا د تاسو ځای دی او دا هیڅ
افیسي صاحب یو سوال دام ده چې آیا دا عملی ده کنه په څکم یو میاش کې یو میلیون او وسو زره انسانان کې ریشي له یو ځای نه بل ځای ته نقلي مکان شي
نه یوازې دا وخت منطق نه لري چې دا بالکل ناشونی دي تاسو دا غنټي او ساعتونه وشمیري چې په یو ساعت کې څو کسان کولی شي چې د یو هیواد څخه ووځي دوی جامې لري دوی کورونه لري دوی کلونه کلونه کېږي چې هملته اوسېدلې دي ځینې تشبثات لري حتی دوکانونه لري شتمنۍ لري داسې خو نه دي چې حتی وادونه کړي دي هلته خو سبچوي راجسته شوي نه دي او په ایران کې سبچوي هم دي اما بیا هم دا ګډ کورونه ګډ کورونه یا فامیلونه سره بیلي خزي مثلا ایرانی ده مړی افغان دي خزي او ماشومان یالته ساتي ورته او ملي ته وایي چې بس خلاص ته پس لدی دوی سره هیڅ رشتہ نه لري دا خو یو نورین ده او دا اخلاق هم صحیح کار نه دی دا ناشونی دی فدی چې خلک وایي چې پتنګ شوی په جنگ شوی اوس خلک بیا مجبور دي چې تر اوسه پورې خودی په ترګی کې نه دي شامل یا شاید په اشخاص وی په کې یو نیم اما په داسې سازمان یافته یا دلیز کوم اقدام دوی د پاکستان پر ضد او د ایران پر ضد نه کوي هلته د ایران د ګټو د ساتنې لپاره دوی په نور هیوادونو کې هم جنګېدلي دي خپل ځانونې لاس ورکړي ډېر فعال آزادې کورنۍ هلته شهیدان شوي دي د دوی د ګټو د ساتنې لپاره او دا خو بیا سم نه دي چې د مینداري پر ځای بیا دغه چلند ورسره وشي اوس په نوم د سپای یو خارجي صفات د ایران چې په لبنان کې او په سوریه کې او په عراق کې د افغانان هم استخدامېدل او جنگېدل د دې د ګټو په
بله
پاکستان کې هم دوی اته په هندستان پر ضد په جګړه کې د افغانستان استخدام شوی ول دا تاریخ باید په پام کې ولري چې افغانان خو دوی سره هر وخت ښه چلند کړی دی بد چلند خو نه دی کړی
ډیر مننه سلامت اوسه منصور صاحب ملګرو ملتو له دې درک اندیښنه ښکاره کړې چې په دغو کډوالو کې خصوصا هغوی چې اسناد نه لري هغه کډوال دي چې په عجله له افغانستانه په وروستیو دوو کلونو کې له دې ویرې وتلې دي چې دلته تر تعقیب لاندې وو بنیول شي وو به وژل شي نو د دوی په نظر کې د پاکستان د کسان اوس بیرتستانه کې نو دوی ژوند بل خطر سره مخامخ شي په دې اړه څه وایست
موږ فکر کوو هغه خلک چې په د وروستیو کې د طالبانو له راتګ او د امریکانو له وصلو وروسته پاکستان یا ایران ته تللي هغه اکثر یا دا د ملګرو ملتونو له سیار سره سب دي د کیسونه سب شوي دي او یو شمیر اسناد یا دستاویزات لري او یا هم امریکي او هغو هیوادونو سره چې دوی له ځواکونو سره کار درلود یا د هغوی له موسساتو ملکي موسساتو سره کارونه کړي وه د ایواکویشن یا د تخلیې د پروسې په نتیجه کې دوی ورغوښتل شوي دویم هیواد ته تر څو لا غیږی نه د دې د تخلیه پروسه تعقیب او تنظیم شي او غوی په رسمي او مجللو هوټلونو کې ځای پر ځای شوی یا هم ورته ځایونه نیول شوی فکر کوم چې هغه به د دې یو 1.1 میلیون افغانانو په ډله کې چې پنجابي استابلیشمنت او یا د غوی ګوډاګي ملکی ماکت حکومت ورته د وټلو ویلې دوی په فارې کې شامل نه وي ځکه دا غوی په مقابل کې پراخ ډالر د پاکستان
لکه نه فکر نه کوي چې داس خلګم ډیر شته چې په دې امید للی دي چې بل اخره به یو دریم ګړي هوا ته زی خو غوی ته هیڅ هم جواب نه دی ورکړي.
او دغه خلک چې هغه د کوم پروګرام لاندې نه دي او بیچاره خلک دي، بی واسطه خلک دي، غریب او بی وزلی خلک دي، هغه که اوستللی وي او یا هم پخوانی مهاجرین دي چې نه د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری ورته اسناد ورکړي، نه هم هلته ثبت او راجستر شوي دي، او نه هم د پاکستان د حکومت تر تاثیر لاندې راغلي. موږ فکر کوو چې دغه سي بیچاره او بی وزل افغانان به د دغه فشارونو ښکار وګرځي او دوی به په زور او جبر او پراخ تشدد سره د پاکستان او یا هم له ایران اوستل شي، او دوی سره چې کوم بل تشدد کیږي هغه نه یوازې دا چې سیاسي او ټولنیز اړخونه ډیر قوي دي چې دا پراخ نورینونه وزېږوي، بلکې په اقتصادي برخه کې هم پراخ ضربات دوی سره کیږي. تاسو وګورئ چې دوی اوس راتلونکي میاشتې تر لومړۍ نیټې 1.1 میلیون انسانانو ته د وتلو حکم کوي. په داسې حال کې چې هغوی هلته پانګونه لري، هغوی هلته کاروبار لري، هغوی هلته کورونه لري، په کورونه یې پانګونه او سرمایه ګذاري کړې او د عمر ژوند لري، د خلکو سره داد او معاملې او قرض او پور لري. نو په دغه حالت کې چې کله دا افغانان په زور راوستل کیږي یا شلل کیږي، د دوی میلیونونو ته چې میلیارډونو ډالر په برابر پانګې د پاکستانیانو سره پاتې کیږي، کاغه فابریکې دي، کاغه سوداګر دي، کاغه کاروباریان دي. کوم ګټ تاسو دغه 1.1 میلیون انسانانو په ځای 1 میلیون هم په نظر کې وساتو، نو دوی د زرو نه تر لس زرو ډالرو پورې پانګونه هم هلته ولري. نو که چیرته زر ډالره مونږ محاسبه کړو، تاسو فکر وکړئ چې 1 میلیارډ ډالر پانګونه لري یا پانګه لري هلته. که دا لس زره ډالره محاسبه کړو، تاسو فکر وکړئ چې 10 میلیارډ ډالرو په کچه هلته پانګونه شوې، که هغه فکري پانګونه ده، که هغه کاري او تخنیکي مالی ده. پانګې تالا ترغل کېږي، دا د تاثیر لاندې راځي، دا له ستونزو سره مخ کېږي. د دې تر څنګ هغه د کورنۍ غړي چې پاکستاني پولیسو او یا پوځیانو نیولي په زندانونو کې، د چانه ماشومان نیول شوي، د چا مېرمنې نیول شوي، د چا سړي نیول شوي دي، یا په لارو باندې ونیول شي، نارینه ته یو زندان ته ولېږل شي، مېرمنې بل زندان ته ولېږل شي، دوی د خپلو کورنیو نه حتی خبر نه وي، دغسې ورک شي. د دې تر څنګ د وژنو کیسونه چې داسته سفارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت چارواکو راپورونه ورکړه چې هغه افغانان چې یوازې په اسلام آباد کې نیول شوي، د ډېرو مړي په سړکونو، کوڅو او بعضې سیمو کې پیدا شوي، چې دا ستر جنایات دي د بې دفاع او بې ګناه افغانانو په وړاندې. ډېره مننه،
سلامت
حال کې چې نه د اشرف غني حکومت دفاع وکړی سو پخوا، او شته حکومت چارواکي خو شفاهي خبرې کوي، غږونه پورته کوي، مګر په عمل کې د دې بې دفاع او بیچاره افغانانو د دفاع، د دوی د خوندیتابه، د دوی د احسان مجدد او بیرته راګرځولو لپاره هیڅ عملی برنامه نشته. حکومت لري نه، ملګرو ملتونه لري نه، آی او ایم او نورې نړیوالې ادارې د دې افغانانو مهاجرینو په نوم اخلي، تر اوسه پورې برنامه ورته نه ده جوړه.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. منصور صاحب، زموږ بل میلمه د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال یونس مومن هم ل استودیو سره وصل شو، ورته کله وای مومن صاحب. منصور صاحب اشاره وکړه چې دا افغانان چې په پاکستان کې دي، ډېرې داسې دي چې هلته کاروبار لري، ژوند جوړ کړی دی، په کلونه کلونه هلته اوسېدلی دي. آیا په دومره لنډ وخت کې چې د پاکستان حکومت دوی وتلو ته ټاکلی دی، چې اوس تر میاشتې هم کم وخت دی، دوی کولی شي چې خپل کاروبار راټول کړي او افغانستان ته انتقال کړي؟ مومن صاحب زما شخوري.
بله،
ما زغوري. او وستاسي ژغ راغی، مهرباني. زما خبر بخښنه مو اوریدله
د خپل نیکی او سلامونه تاسو ته استاد د رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. خو ته لږه کې چې زموږ ټول اوریدونکو یو د افغانستان خلک جوړ وروغي او د نن د هرات کې د زلزلې کبل ټول وطنوالو ته د هراتیانو ته تسلیت وړاندې کوم. بہتر معلوم ہے کچیری اور دکاندار ہوں گی حجی دکاندار خپل حساب انصاری صاحب خبر سر کوم تھا چی دا یو نوجوان مردانہ او غیر اصولی دا مہاجرت د اصول خلاف دان سایتوب د اصول خلاف دی اقلا وخت ډیر ضرورت شروع کړی وای اوس دې دا وخت ور کړی دی دا وخت د پانانو د لپاره هغه څوک چې تل ژوند کوي خصوصا د سوداګرو د لپاره چې تل څوک په سوداګری اخته وي نو هغه لپاره د هیڅ کاتو وخت نه دی او دا به د پان چل ته سرمه گزاری لري یا کم کاروبار لري پر هغه پر کاروبار به تاثیر وکړي کچیر دا کار ادامه ولري او یاد دا کار تطبیق سي فکر کوم چې تل زموږ افغانان تقریبا 15 یا 16 خپل سرمایه بدله سور کی نو بیا چې په دې طرح چې به خپل پیسې څنګه راټولوي او مشکلات وي ورته نو یقینا دا هر کار دی چې موږ خلاف د توقع دا کار دی.
بله ډیره مننه سلامت وسی افیزی صاحب. کله افغانان په دې د میاشتې تر پای پورې افغانستان ته راوګرځول شي د افغانستان په اقتصاد به تاثیر څه وي؟ په افغانستان کې خو تاسو ته معلومه ده چې بیروزګاری او فقر ډیر زیات دی، د دې نه د بشري ناورین خطر نشته؟
اول خو تاسو ته درس کوم چې داخله کلته عادت شوې دي ډیر وخت دی، ځینې څلوېښت کاله کې چلته اوسېږي، دېرش کاله کې چلته اوسېږي، ماشومان مکتب ته ځي، د هغوی ژبې زده کړې دي، نو یو ټولنیز ناورین هم رامنځته کېدی شي چې دوی یو په دلیزه توګه دلته افغانستان ته رادننه شي. او په اقتصادي لحاظ په افغانستان کې هیڅ عملګي ورته شتون نه لري، دوی کور نه لري، دوی د کار ځای نه لري چې مختلف مخکې ورته کار ورکړ شي، او د افغانستان د ویژال اقتصاد هم دا ظرفیت نه لري چې په بیرنی توګه یو میلیون دوه میلیون درې میلیون نوی انسانانو ته ځای د کار پیدا کړي. اول خو 80% موجود خلک په افغانستان کې دی اوسګار دي، نو په دې خاطر دا فقر لا زیاتی، مشکلات لا زیاتی، او د افغانستان عمومي وضعیت د بوران څخه فاجعه خواته.
اوس مثلا حافظي صاحب تاسو ته معلومه ده د جرمني ته اوکراینیان راغلل، افغانان راغلل، د کور یو ستر بحران دی پکې، کور نه پیدا کیږي. دا که افغانستان ته راځي دا خلک چې اکثریت به کور هم نه لري، ستاسو په وینا چې ډېرې له کلونو کلونو په پاکستان کې اوسېدلي دي، تبن چې اوس په افغانستان کې کور کلی نه لري، دا د کور بحران، د ځای پیدا کولو بحران، دا ډیر لوی خبره ده. فکر نه کوي که نړیوال ټولنه ورسره مرسته ونی کی د طالبانو حکومت؟ خو فکر نه کوم چې تر دې مخکې دې له دا ډول خلکو سره مرسته کړې وي یا دې توان ولري.
خو اول خو پرتره کول د افغانستان حالات د جرمني سره چې اول اقتصاد د اروپا دی او د سلور اول اقتصادونه د دنیا څخه یو دی،
مقایسه کوم نه، منظور مې دا و چې دا سیستر هوا چې د کور له بحران سره مخامخ کیږي، افغانستان خو نو د دنیا غا اخیری هوا دی په حالت به سهالي
ټول اتحادیه دی اروپا هم دغسې دی، په انګلیس او هلته په اروپای غرب لکه انګلیس مقتدر هوا چې امپراتوري برتانیا یې چلول، هغوی هم خپل کډوالو ته کورونه نه لري. هغه خلک چې د دوی عسکرو سره یو ځای کار کړی وو او د تخلیه په پروګرام کې راغلي لندن ته، هغوی لپاره هم دوی کورونه نه لري، په هوټلونو کې اوسېږي او یو تعداد یې لالهان دي چې کور نه لري، نو چېرته ژوند وکړي، هغوی هم مشکلات سره مخامخ دي. په افغانستان کې خو دا ستر ناورین پدی دي چې د عموماً سره ته به معلومي کله ناکله چې موږ د قرغې او پغمان خواته تلو، هلته د چارایي قمبر او دته هغه د لوی نوزمی راکت سره مخامخ، هلته یو تعداد د هلمند کډوال چې د داخلي جګړې له مخه هلته راغلي ول، 15 کاله کې 20 کاله کې تر اوسه پورې هغوی یو کور ورته چا جوړ کړی نه دی په همدغه میلیاردها ډالر چې افغانستان ته راغلل همدغه خپل بیجه شدگان داخلي په نوم یادېدل هغوی لپاره یو د چمن حضوري کې هلته په دا نندارتونونو کې دوی سره اوسېدل تعداد چې زیات شو هغوی لپاره تا دوی یو خیمې نه شو وهلی نو هغه وخت کې چې امکانات ډېر زیات وو د دنیا ته پاملرنه هم و افغانستان په رسمیت پېژندل شوي دولت وو بیا هم چا توجه ورته نه کول یا امکانات نه و یا هر دلیل چې په هر صورت اوس خو هېڅ هم نشته افغانستان په داخلي منابعو محدود دی او حکومت لري چې نړیوال مرستې ورسره نشته دی او رسمیت نه لري په دنیا کې او که یو څه نړیوال مرستې هم کېږي د ملل متحد له لارې کېږي چې دوی خپل اداري لګښتونه او عملیاتي لګښتونه ځینې اخلي نو په دې خاطر باندې د نوې خلکو لپاره خو هېڅ آمادګي نشته هغه څوک چې دننه په افغانستان کې دي حتی متقاعدین خپل تنخواه ترلاسه کړي نه دي تر اوسه پورې دوه کاله شو نو دا لالهند خلک دا څنګه پیښې دي کومه کې چې دوی ته ورکړي نو دا یو ناورین ده او دا یو بشري ننګ ده چې دا زموږ ګاونډیان دي دا په خپل تاریخ کې د دې په نوم ستیږي او پاتې کیږي
بله ډیره مننه سلامت اوسئ منصور صاحب ځینې داسې وایي چې پاکستان په دې خاطر په افغان کډوالو فشار زیات کړی دی چې خپل اقتصاد خراب دی اقتصادي وضعیت یې خراب دی او دوی فکر کوي چې که افغانان ووزي نو د دوی خپلو خلکو ته به کار پیدا شي او یا دا ده چې که افغانان ونه ووزي هم او د دوی لخوا فشار وي نو نړیواله ټولنه به مجبوره شي چې له پاکستان سره مرستې وکړي له کډوالو سره مرستې وکړي کله کډوالو سره مرستې وکړي بیا هم هغه پیسې خصوصا اسار پاکستان ته ورځي دي دوی په بانکونو کې تبدیلی شي او بدلی شي د دوی په اقتصاد باندې څه ناڅه مثبت تاثیر کولی شي اما ځین نور بیا وایي چې پاکستان په دې خاطر چې حملې پکې زیاتې شوې دي د ترهګرو ډلو یا سختریزو ډلو بریدونه پکې زیات شوي دي او دوی فکر کوي چې په دغو بریدونو کې افغانان لاس لري نو ځکه دوی نه غواړي چې افغانان نور هلته پاتې شي ستاسو نظر څه دی
بلی موږ فکر کوو چې د پاکستان استابلیشمنت په ګنګبودیزو د سایسو کار کوي او هغه په وطني اصطلاح هڅه کوي چې د چرایز داز وکي ترڅو یو نه یو ساتمه یو ځای کې ونخلي او دی خپل هدف ته ورسی په تیر کې هم کوم غو تاسو فکر وکړو د شوروي د بریدونو او په افغانستان له تهاجم وروسته یا د کمونیستي کودتانه وروسته چې کله افغان مهاجر پاکستان ته لالل یا مهاجر شول د نړۍ امکانات د پاکستان پر لور او خوځې د افغان مهاجرینو په نوم دوی میلیارډونه ډالر واخیستل ډیره کمه برخه لکه په اوړو کې مالګه به د افغان مهاجرینو په وضعیت او یادغوی د تعلیم او تربیه او یا هم د کمپونو په برخه کې مصرفوله مګر لویه برخه دوی په د خپل پاوز او استخباراتي پرمختګونو په برخه کې مصرف کړه چې هغه د عمر لیدل شي اتومي طاقت شو او تر یو میلیون ډیر پاوز یې جوړ کړ او هغه یې تجهیز او تمویل کړل کله چې په افغانستان کې د مجاهدینو حکومت راغی هلته هم د دوی د پراخو د سایسو په اساس په د افغانستان پراخ زیرمې ولوتل شوې د افغانستان اساسي تر ټانکونو تر تیارو الوتکو او حتی هغه کباړي هم پاکستان ته لاړ د امریکای د متحده ایالاتو د هغه لیونی ولسمشر بوش د غواخونو په نتیجه کې چې کله نړیواله تلواله رامنځته شو او پر افغانستان د بریدونو هڅه وشوه بیا پاکستان د پاکستان یا د پنجاب استابلیشمنت غوالنګ شو او دوی امریکایانو او نورو بهرنیانو ته پراخې اوایي او ځمکني هدي ورکړي په سمندر کې ځای ورکړ او په افغانستان د تیری په برخه کې خپل ټول استخباراتي معلومات پوځي امکانات او خپل ملیشي په کرایه ورکړي او یا یو پلورلې او امریکایانو دلته د نورو ائتلافونو سره پراخ جنایت ترسره کړل بیا د نتیجې د مهاجرینو سیل پیل شو هلته ډېر امکانات واخیستل شو د دې
یعنی تاسو وایئ چې تاسو منظور دا ده چې پاکستان دې لپاره چې نړیواله ټولنه مجبور شي چې له دوی سره مالی مرستې وکړي د کډوالو په نامه هدف داره؟
نو دا دا یو هدف دی چې دا اوس کوم مهاجرین تلي د دوی په نوم د ایواکویشن ګروپونه چې دي د دوی په سر چې مونږ ته معلوم دي د فی نفر په سر دوی پراخ ډالر اخلي او امکانات ترلاسه کوي. دا یو مسله.
بله.
دویم هغه د مهاجرینو ګواښونه چې د بیرته راویستلو کوي، هلته یونیسیار او آی او ایم او نورې مرستندوی ادارې دوی ته پخوا میلیاردونه ډالر ورکول چې ویل کېږي اوس د هغوی په بودیجه کې کمی راغلی، نو دې دپاره فشارونه راوړي چې د په نړیواله کچه بودیجې او امکانات راجلب شي او هغه د یونیسیار مسؤلین هم ورسره چاخ شي او دوی ته هم څه ورسیږي. د دې تر څنګ افغانانو هغه پانګې دوی چې په زور راسړي، هغه افغانان چې خطا شي ایونی سي زندانيان کي هغه دي خوارزي د دوی نه د میلیارډونو ډالرو لکه مخکې چې ما تاریخي چوټانداز او لند حسابات کړه، میلیارډونو ډالر دوی ته غصبوي او غلا کوي او ترڅنګ یغه پولیس او فوزيان او استخبارات چې کوم افغانان نسی د دوی نه شي کوم پراخ پیسې تر لاسه کیږي د چانه لکونه.
یعنی تاسو منظور دا ده چې انګیزه سیاسي نه ده یا نظامی نه ده بلکې اقتصادی ده، منظورم داده.
خب اقتصادی خود بل سیاسی د خپل نظامی او د نورو اډانو د تقوی د لپاره ترشای استخباراتي مسؤلونه پراته دي، ترشای نظامی پراته دي او ترشای د خپل سیاسی اډانو د تقوی د لپاره د دغه سي اقتصادي شوم او مافیایي او غدارانه وسایل او لارو چارو نه دوی همیش کار اخلي ترسو د خپل سیاسی او استخباراتي او اقتصادي اهداف او ته رسیدو او دغه د پوره کولو لپاره کار وکړي. دا چې موږ او تاسو اسي په وطني اصطلاحات وایو نه تشریفاتي هغه سیاسي الفاظو سره تر کو چلاند غنده خبرې دغه د کله چې هم د پنجاب
ډیره مننه سلامات اوسه ډیره مننه سلامات اوسه منصور صاحب کور ودان مومن صاحب ته ورسو. مومن صاحب پر کډوالو تر دې مخکې تر دې چې دا اعلان وکړي چې ولسلک افغانان باید ووځي په یو میاش کې، تر دې مخکې د افغانانو نیونې په کراچۍ او اسلام آباد او نور شهرونو کې روانې وي او ډیرو شکایتونه هم درلودل چې ځورول کیږي، او له دې سره مهاله یو شمیر افغان سوداګرو شکایتونه پیل کړل چې پاکستان په یو شمیر مالونو چې افغانانو واردول او د کراچۍ له بندرې ترانزیت کېدل په یو غوی تعرفه لوړه کړې ده. دوی فکر کوي چې دا هم پر افغانستان او افغانانو باندې یو ډول فشار دی. که په دې اړه یو څه توضیح زموږ اوریدونکو ته ورکړي چې دا مسله څنګه ده، آیا د دوی حق هم کیږي او کنه کیږي، یعنی د نړیوالو اصولو پر اساس؟
تشکر. اول خو زما بل پلیئر زنه خبر چې حافظه صاحب موږ سره په خبرونه کې دی، جناب حافظه صاحب بزرگوار ته خپل نیکی له تلمره باندې کوم زموږ مشر او استاد او د اوتاک په خوانی رئیس د کوم په خوانی رئیس ډیر اکثر په تاسو ته بهتر معلومه ده چې افغانستان تقریبا په وچه کې پروت دی، یو دی او څو وخت چې پاکستان جوړ شوی دی افغانستان خو موږ ټول عمر د دې سره په ترانزیت کې ډیر مشکلات کاله دي. یقینا افغان سوداګر اوس ډیر د خستدي او خپه دي. دغه تیر پلا چې دوی سو تقریبا څلور میاشتې مخه وزیر ته تجارت سفر کړی او هغه ته ویلو چې موږ به دا کوو، دا به مافو، دا به باپو، دا برنه و چې ما خپل مسؤول نور به مسؤول دا نه د جناب افزي صاحب ته تشریف لري، هم به ملي ترانزیت قانون دی او هم د افتا قوانین چې موږ دوی سره لرو او هم خپل منځي تړونونه چې دوی سره لرو یا د افتا په قانون کې ته په هیڅ قوانین کې دا نشته چې د دریم ملک پر اجناسو باندې ته محصول واخلي. اوس د افغانستان د مالو څخه 10% محصول په ډیر لوړ قیمت باندې، یعنی چې یو شی 10 روپۍ قیمت لري دی هغه ته 10 روپۍ قیمت یې او بیا 10% د دې څخه محصول اخلي، بر علاوه پر 10% محصول بیا دې 10% د مال قیمت ګارانټي درته غواړي. دا به ودی تیر دی. د دوی دلیل دا دی چې تاسو د زموږ مالونه وړي افغانستان ته او بیا یې بیرته راوړي پاکستان ته، حال دا چې جناب منصور صاحب هم ما خبر اوري او زموږ ډیر دروند استاد جناب حفیظ صاحب معظم هم دا خبر اوري. دلته مشکلات مشکلات یو عجیب مشکلات یو نه پر د پاسپورت سره سم نه سورتیا ده لای ټول دورن د کرښې ټول سم خردار کړی ده او هلته څوک نه سره وشتلای یعنی یقینا زه په دا تاریخ چې کاچاک څنګه کیږي او دوی څنګه باندې کړی ده دا د افغان سوداګر هم یعنی د نن په افغانستان کې سوداګر چې پر دې لار ترانزیت کوي هم د مشکلاتو سره ډیر مخامخ دي او په ډیرو سختو مشکلاتو نن دغه نن یو دیبل نوټیفیکیشن ورکړی دی چې ټول مالونه چې راځي دا به ټول ایگزامینیشن سي او وکتل سي او دغه فزیکی ټیسټ باید وسی چې په خوا ده نه کړي دا د سکینر د لارې کړي یعنی دا هم زموږ د فارم مشکلات دی افغان سوداګر تقریبا د دغه لارې څخه په میلیونو ډالر متضرر شوی دی دلته دوستان چې په برنامه کې دی هغه په دې باندې شاید دی موږ هم د دې پیسې تصمیم نیولې دی چې افغانستان خپل ځان ته تصمیم ونیسي او سوداګر پر کار پر کوي یا کچيري بل مشکلات کو یا بل ملي تضمین وجود ولري چې نور موږ ته د دې لارې څخه صدمنه رسیدولې هر پلا د 13 میاشم لاس ورته چې لار باندې 15 میلیون افغان سوداګر ته هغه سوداګرو دی خان ته زمیندار ته توان ورسې دی چې یو کال و دغه تباتله و چې مزګه به حاصل ورکی او دی به خرڅې په بازار کې د افغانستان تجارت تاسو معلومه ده چې څنګه تجارت دی مزګه ولای دغه بل سوداګر خو هغه سوداګر مارکیټ ته وړي مارکیټ ولای وړي پاکستان ته دا چې به خرڅې یا خرید تورسې دی به هغه پیسې سلسله پر سلسله رسېږي نو مشکلات واقعا موږ په ډیر سخت مشکلات کې ورسره او دغه کارونه چې دی کې دا په خپل دی ته توان کې افغانستان ته تقریبا د کال 15 میلیونه متر تکار دي دا د دې ټول په کاچاک راځي تقریبا یا څوک لاستانه راوړي څوک 15 تانه راوړي څوک 3 تانه راوړي دا رقم کاچاک هم شروع دي یعنی دغه پیسې په ګمرکات کې نه د مال څه اصلا کاچاک ته دغه خاطر روان دي نو دا هم موږ دا به د مې یو د دې د تقدر یاد کړي یا راستر یاد کړي نورم حاصل کیاس کړه دا به کچیر دې موږ ترانزیت ته داسې مشکلات جوړ کړي چې فکر کوم دا به موږ او د دې پر خپل مزي تجارت باندې ډیر ناوړه اغیز وکړي او دا اغیز به د دواړو مملکتو تجارانو ته ورسیږي د دواړو مملکتو وګړو ته ورسیږي
بله ډیره زیاته مننه کوربدان افیسی صاحب پاکستان شایدم په دې ډاټا وی چې د افغانستان لاس ورلاندې دی اما یو شمیر سوداګر وای چې پاکستان هم خپل مالونه د افغانستان له طریقه منځنۍ آسیا ته صادروي لیکن د افغانستان لخوا نه ترې پیسې غوښتل کیږي نه ورته خندونه جوړی شي فکر نه کوي چې دا هم یو لار کېدای شي چې ورسره خبري وشي چې استاس مال هم له دې طریقې تیریږي موږ استاس مال پریشرو تاسو زموږ ول پریشتي
مخکې ته دې څخه چې دا سوال ته ځواب درکم اول خو ما خپل ګران ملګری مومن صاحب ته احترامات تم کړو لکه چې دوی نه دی اوریدلی زما
ژبه هغه وخت مومن صاحب له سټوډیو سره وصل نو
او په هر صورت بیا ورته سلامونه
وایم چې کاکا زنه ډېر
وخت سره وایم ښه کوم به په دې سخت شرایط کې دا او تاسو ډېر ښه په صورت چلوي او موږ چې نه مینادار یو سم زه د مدیر هیئت غړیتوب ورسره لرم په دا غونډه کې ان په ګروپ سره یو هر وخت د فعالیتونو راته معلوم دي ډېر مشکلات دي خو دې په یوازې توګه ډېر کار کوي او خدای دې ورته بیا توفیق درکړي چې نور حمله زیات کارو کې د افغان مظلوم خلکو د ځکه چې دا یوازې د اتاق وظیفه ده نه دي چې خصوصي سکتور څخه دفاع وکړي په عین زمان کې زموږ وظیفه ده چې په افغانستان کې قاطی را نسی مستلک ګټي خوندي او ساتل شي غریب خلک لپاره زمينه د اشتغال پیدا شي دا سوال خیز کار دی چې راته معلوم دي چې څونه سخت مشکل کار دی خو په هر صورت ټول افغانان ته شجوان غوړم خو مخصوصا خپل د همکارانو ته چې دوی د خلکو په خدمت کې دي دوی ته هم توفیق غوړم نو لکه چې موانسه وو فرمایل هیڅ اصول او نورم سره برابر نه دي چې تاسو یو مال د ترانزیت په توګه دی او هیواد څخه تیروي او خپل هیواد ته راوړي هلته بیا محصول ورکي دوهم دا چې بیا د قیمت د مال څخه زیات تاسو هلته ګرانتي ورکي په دغه حال چې موږ په خپل اوس د دبليو ټي یو یا ورلد ټریډ اورګانایزیشن غړیتوب لرو پاکستاني هم لري په هغه کې د اعضا او وظیفه او دند دغه دي چې تجارت آسان کی نه دا چې تجارت مو مخ کې دوی خندونه واچي دوهم د ټي آی آر کنوانسیون غړیتوب موږ په خپل اوس د دوه یو مسخلو او پاکستان هم په دا تیرو کې
څوک دوه درې کال کې دویم ترلاسه کړی دی. د ټی آی آر د کنوانسیون غړیتوب هم موږ لرو، هم پاکستان لري. په هغه کې هم ترانسپورتي وسایل درول چې د بارس خداک وي، که څه دریایي سمندري وي، که څه مځکنی وي، دا بالکل په مدرن اقتصاد دنیا کې جرم دی، ځکه چې دا کاست آف بزنس زیاتوي، قیمت دی تمام شو د بزنس زیاتوي، او خلک مستهلک او سوداګر او هیوادونه په چې ضرر کوي. نو په دې خاطر کار چې پاکستان کوي په هیڅ اصول برابر نه دی. دوهم مسله دغه دی چې دا خو یو ورته کار دی، مثلا په اپتا کې او په د 1965 کال د خرداد کې دا راغلی دی چې موږ حق لرو چې خپل ترانزیتي مالونه د پاکستان له لارې دنیا ته واستو، د سمندر له لارې او همدارنګ د وچې له لارې واګې پاکستان چې اتاري هندوستان ته رسیږي، هلته باید دا حق خوندي وساتي دی مشته. او په مقابل کې په اپتا کې بیا زموږ وظیفه دغه دی چې دوی ته هم اجازه ورکړو چې د منځنۍ ایشیا د ترانزیت د مال د صادرولو لپاره موږ اسانتیاوې ورته برابر کړو. موږ د اول نه سر څخه تر اوسه پورې په اقینه کې، په حیرتان کې، په بندر د شیرخان کې، حتی په دا کوچني بندرونه کوم چې په دا بدخشان او په تخار کې دي، هلته موږ دوی ته اسانتیاوې برابر کړې دي. هیڅ موټر د پاکستانی مشکل سره مخامخ نه دي. په ډیر سمه توګه زیالته او مسؤلیت د دوی هم تمین شوی دی. د پخوا څخه نه یوازې اوس، اما دوی زموږ په مقابل کې د پخوا څخه ښه مناسب دوستانه چلند نه دی کړی. د مثال په توګه زموږ وچې میوې، لمدې میوې او ترکاري زی هندوستان ته یا د تیبی بوتی الته چیزی بیا دغه خاصه د وارداتي مال زموږ نه پریږدي، نه را پریږدي چې زموږ په موټر کې بارکو. یعنی موږ د یو طرف استعمال ولو، اما د دوه طرف کرایه ورکو. دا په خپل یو لوی زیان دی مشته، او د افغانستان د پاکستان د موټې زیس لپاره هم دا ضرر دی، ځکه چې خو دغه دي چې برته تش راځي هم د دود کې دول کې او بنزین مصرفي او دیاکسین تولیدي. په هر صورت دا کله نه یوازې زموږ په ضرر دی، په عین زمان کې پاکستانیان هم پکې ضرر کوي. او
خو آیا بیا د دوی موټر چې منځنۍ آسیا پورې ځي له خوا ډک راځي که خالي راځي؟
بله، ډک راځي. ډک راځي، پختی راولي، مدني مواد راولي، سکاره راولي، دبرې، هر شی راولي. زموږ لخوا هیڅ بندیز په درجه باندې نشته دی. حتی د دې ګاډي چې راځي، یو مرسیدس دا د ټرک چې سلویشتنه یا تدیرستنه ظرفیت لري، دوی دا د بلایی سلطان یو سلشلطان پکشی بارایی، او دا زمون طول سره که چه خراب کری دی، دغه دا دوی گاڑی دی چه دا خراب کری دی. او دا افغانستان میربان حکومت دونه میربان و چه دا دوی تی جازه ورکو چه دا کارو کی. دا چه او سرک دی ساران دا سی ویجال دی، یا سرک دی نگرار دا غسی دی، یا سرک دی کندهار دا غسی شوی دی، دا طول خود دا گاری لاری دی، دا لخوا دی چه دیو منزنی اشیاتا سمنت انتقال اول. نو باید دا دی اصول لمخی، د ګاونډي توب لمخې، د بینلی نورمونو لمخې، باید دوی زموږ تجارت ته تسهیلات جوړ کړي. په دغه خونه کې د افغان او پاک چمبر دی، په هغه کې هم د ټول سکتور خصوصي د پاکستان هم دوی ته د دوی له خوا پوز درغلي دي، هغه یو مشترک جوړ دي.
ډیره مننه. سلامت اوسه حافظی صاحب. اوس په پاکستان کې له یو افغان کډوال سره خبرې کو، ښاغلی محمد محمدی دی چې د واتساپ له طریق له استودیو سره وصل دی. محمدی صاحب، تاسو تر کله وایم زما ژغوري؟ محمدی صاحب مهرباني کوئ، محمدی صاحب زما خبري اوري؟
سلام علیکم. واورم سلام جوړه په خیر ده،
سلامت اوسه، خوشاله اوسه. د خپل وضعیت په اړه راته وایي چې څنګه دا خو راپورونه دا وایي او پاکستان اعلان کړی دی چې افغانان باید ووځي، ځینې راپورونه وایي چې پولیس په د کورونو خاوندانو ته ویلي دي چې افغانان سمدستي له خپل کورونو وباسي. پدیاره معلومات راکې او زمنن آیا لکه څور زمخې چې ډېر افغانان د پولیسو لخوا نیول کېدل آیا وسم نیول کېږي او کنه؟
اوس هم هغه جریان لري او ډېره مشکلات پیدا شوې د افغانانو مهاجرانو لپاره او ډېره زیات مشکلات شته. و
څه ډول مشکلات؟ یعنی تاسو ته له کوره وتلی نه شئ، له کوره د وتلو اجازه نه درکوي که څنګه؟
والا د کوره اجازه هم نه لرو، هغه لږ افغانان ویزه ختم شوی ده، لکه غونډه زما دوه کاله کېږي چې دلته یمه، هغه زما کیس ده، هغه کارونه تر اوسه خلاص شوی نه ده او زما ویزه هم ختم شوی ده، ویزه هم تم نیده نوی کوي. او نور مشکلات هم دا ده چې اوس څوک چې ویزه هم لري هغه هم بندي کوي، څوک چې ویزه نه لري هغه هم په جنجال کې ده، مشکلات ډېره زیاده ده. والا
بله، نو اوس چې ستاسو ویزه نه تمدیدوي او تاسو یو درېیم هیواد ته غواړئ چې ولاړ شئ، چاره مو څه ده چې بېرته به خپل وطن ته ځئ او که څنګه؟
والا پیسې نه لرو، به خدای دومره جنجال ده چې دوه کاله څومره چې پیسې مونږ سره وو هغه ټول خرچ شو. اوس یو سړی سره مونږ خبرې کړې ده، په $2000 هغه وایي چې ویزه تمدیدوم. $2000 یو ویزه؟ اول هغه خپل هغه چې پولیس خپل کار شروع کړی نه و، په $1500 کې یو ویزه تمدیدوي، اوس په $2000 رسیدلی ده. یو ویزه $2000 تمدیدوي اوس
حکومت. دا فیس دی؟
وو رشوت اخلي. دلته لوجستیکی شرکتونه ده، هغه وای چې مونږ هغه وزارت خارجه ته پیسې رشوت ورکو او افغانانو لپاره ډیر جنجال زیات شوی ده، ویزه هم تمدید نه وی او رشوت هم زیات اخلي. هغه
پیسې نه لري، هغه چې دا پیسې نه لري، دا واس نه لري چې ویزه تمدید کی. هغه څه کوي ممکن په یو دوی په منځ کې داسې کسان هم چې کاروبار یې هلته پیل کړی دی، له کلونو راهیسې هلته اوسي، هغه څه تصمیم نیولی دی؟ کاروبار بندولی ټولولی شي که څنګه؟
والا داسې موضوع ده چې زیاتر مهاجرین هغه ټول د امریکا او اروپایي هیوادونو ته کیس لري، هغه کیس اوس جریان لري، بیا هغه مشکل نه ده. اوس خدای رحم وکړي نور هیڅ چاره نه لري خلک، والا ډېره ستونزه زیات ده، ډېره مشکله ده او ویزه مشکله ده او بیرته کابل ته هم نه ځي چې امنیتي مشکلات لري، هلته بایومتریک لري، دلته چې د دې ځای نه کابل ته ځي هغه کیس لپاره جنجال جوړیږي، مشکلات ډېره ده. خدای رحم وکړي.
بله صاحب، ډېره مننه محمدي صاحب، سلامت اوسئ. منصور صاحب، مخکې تاسې هم دا خبره کوله چې دوی ټوله دا رقم خلک دي چې په دې وروستیو کې تللي دي نو نورو هیوادونو ته ځي او هلته هغوی ته ډېر ډالر ورکوي او پیسې ورکوي، لیکن دا محمدي یو له هغو څخه و چې ویلې چې پیسې هم ختمې شوي دي. ټولو ته هم ګوري چې پیسې څوک نه ورکوي او ډېر دا رقم دې د پشان نور خلک هم شته چې اندېښنه لري چې بیرته نشي تلی. خیر، کله دې خبرې تیر شو، له تاسو څخه منصور صاحب زما پوښتنه دا ده چې اصلي اندېښنه دلته ده چې اوس ژمی پر رارسېدو دی، که چېرته اوړی وای ګرمي وه خو یو شمېر خلکو به په خیمو کې ماړولي ول، لکه څنګه چې په پاکستان ته لاړل په خیمو کې واړول، هلته هوا هم نسبتا معتدله وه، لیکن دلته خو ژمی ده او ژمی ډېر سخته دی، نو که دا خلک په یو ور را انتقال شي له دې نظره څومره سخته او ګرانه ده د دې خلکو لپاره گزاره؟
مننه. موږ او تاسې د محمدي صاحب نه واورېدل که د دوی پر ځای یو انتیار یا د نړۍ کوم هیواد پیسې نه ورکوي، خو دوی مجبور دي یا مجبور کړای شوي چې د خپل ویزې د تمدید لپاره زر تر $2000 هغو دلالانو ته ورکړي چې د پاکستاني استابلیشمنت او د دوی حتی د ډیپلوماسۍ دستګاه سره چې باید په لوړو اخلاقي معیارونو سمبال وي هغوی ته رشوت ورکړي او دا ویزه تمدید شي. دلته له افغانستانه چې څوک ناروغان ځي که نورې ستونزې لري او ویزه غواړي، تاسې به خبر یاستئ چې د پاکستان هغه ویزه چې هیڅ قیمت یې نه درلود او مفته ویزه وه، هم د پاکستان هم د ایران، دغه ویزې اوس تر زرو یو نیم زرو $2000 پورې رسېدلې، او هغه څوک چې عاجله ویزه غواړي داسې کمیشن کاران او دلالان شته چې تر 15 او حتی تر دې لوړو زرو ډالرو پورې هغه پلورل کیږي، اخیستل کیږي. هغه افغانان چې د قندار یا د جنوب او جنوب غرب حوزه اوسیدونکي دي، په چمن یا سپین بولدک چې اوري، د دوی د تلو نرخ په خوا هلته د لغړیانو په نوم ځوانان و چې خلک بیا راول، د یو نفر په سر به د 15 تر 10000 افغانۍ اخیستي. دا نن سبا په 40 او 25000 افغانۍ هم عام افغانان چې ناروغان وي از د کلو ته ځای او بل کار لپاره سورز لپاره هغه پیسې ترې اخلي، او دغه پیسې په هغه سرحد ولاړ پوځیان او حکومتي سرکاري مسؤلین لوړ پوری مسؤلین اخلي. تاسو فکر وکړئ چې دغه سختۍ چې دوی راولي هلته نرخ لوړیږي، د دوی دخل ته پراخ ډالر او پراخ پیسې غورځيږي. او هغه نور مسائل چې مخکې ما ورته اشاره وکړه هغه هم جلا کړه. چیرې موږ او تاسو محاسبه وکړو چې د ورځې 2000 کسان د پاکستانی ډیپلوماټیکو ادارو نه دلته د سفارت او کوم کنسولګری چې دی د ورځې 2000 افغانان هم لاړ شي، دا مونږ په زر ډالرو کې زر
پور د ورځې په دې برخه کې تاسو خبرې وکړي. په دې اړه تاسو خبرې مخکې وکړي. زما سوال دا و چې په دې اوس چې هوا په سړېدو ده، یو ژمی پراتلو ده، په افغانستان کې چاره سره څه رقم باید له دوی سره برخورد وسی، څوک باید ورسره مرسته وکړي، څه ډول مرسته ورسره وکړي چې په ژمی کې چې دا خلک کورونه هم نه لري او دوی ژوندي پاتې شي؟
دوه مسلې دي. یو خدا ده چې وای سترګې په بنو نه درنیږي. هغه افغانان چې په ایران یا په پاکستان کې میش دي، مهاجر دي، دوی ټول دورېدلي کړېدلي خلک دي، یا د کمونیستي کودتا نه وروسته او د شوروي اتحاد له بریدونو وروسته مهاجر شوي، تر اوسه هلته پاتې دي، یا هم د امریکایانو له بمباریو او له کورنیو جګړو یا هم له اوسنیو یو شمېر ستونزو. موږ د ټولو ته هرکلی او خراغلاس وایو، او پسته حکومت هم غږ کوو، پر عام افغانانو هم غږ کوو چې د خپلې خولې مړې، خپلې ځمکې، خپل امکانات او هغه اساسي او کاروبار چې لري په دې کې دوی ته د کار، د زیار، د اوسېدا او د ژوند د سهولتونو د مهیا کولو په برخه کې کار وکړي. لنیکه مرغه چې دلته ښاغلی مومند او ښاغلی حافظي هم تشریف لري، پر دوی هم زموږ غږ د حافظي صاحب سره خو پخوا تماسونه و، مومن صاحب سره هم په لنډو وختو کې په یو شمېر سوداګریزو پروګرامونو خبرې کړې، د دوی له اتاقونو سره، سوداګری وزارت، د اوبو برېښنا، د کرنې او مالداري، د ښاروالیو او حتی د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال دفتر سره، د اقتصادي مرستیال او سم طرحې ورکړي، تر څو دلته د دایمي بازارونو، د جمعه بازارونو هغه پراخې طرحې چې مونږ طرحه کړې او دوی سره هم شریکې کړي، داسې امکانات برابر شي چې نه یوازې په کور دننه افغانانو افغاني محصولاتو، تولیداتو، کاغذ کرنیز او مالداري محصولات دي، کاغذ موږ صنعتي محصولات دي چې د رکود څخه د سقوط سره مخ دي، د دې لپاره د بازار موندنه وشي، بلکې د بیرته راستنیدونکو مهاجرینو، افغانانو د پنګو د جلب او جذب لپاره هم امکانات برابر شي، ترڅو زرګونو او سلګونو زره نه بلکې میلیونونو افغانانو ته د کار او زیار زمينه مساعده شي، او ترڅنګي هغه افغانان هغه د کار مټ او بازو، هغه فکری قوا او سرمایه یا فکری پانګه او هغه اقتصادي یا مادي پانګه چې د افغانستان نه هر ورځ فرار کوي، هر ځوان چې لدې هواده وزي لک تر لګ 10000 ډالر د افغانستان نوړي، نو که دغه مونږ او تاسو د لکونه او میلیونونه حساب کو، میلیارډونه ډالر د افغانستان نه د فرار په حال کې دي، د دې ډالرو ترڅنګ زموږ هغه مخزونه فرار کوي، او فزیکی قوت چې دا وطن باید جوړ کړي، د دې وطن شال زمکه آباد کړي، د دې وطن فابریکی وچلوي، د دې وطن د اقتصاد ماشين په حرکت راولي. موږ د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد لاري، د افغان کارپوهانو نړیوال اتحاد لاري، دغه راز افغان خویندو او میندو اتحاد، داسې نورې ټولنې بنسټونه کاغه اقتصادي دي، د کاغه صنعتي او تجاري او علمي او فرهنګي دي، حتی کوو چې په فکری قوت په علمي قوت په تخنیکی قوتونو او په اقتصادي قوتونو
نه
وازی د دغه فزیکی او مادي او معنوي پنګو د فرار مخه
وي
بلکې نو فراخ پنګ یم افغانستان ته راجل
ډیر مننه البته دا خو یو وشګمحاله پروسه ده ډیر وخت بغواړي لیکن په داسې حال کې چې پاکستان په څکم یو میاشت کې راواسي حافظي صاحب تاسو په نظر څنګه چاره څه ده له دوی خلک داخله پاکستان راواسي او شاید ایران هم ډیر شمیر خلک راو باسي چاره څه ده چې په دې ژمي کې دوی له سخت او یخنۍ او له مرګ نه وژغورل شي کومه چاره شته چې ښاغلی منصور خو وایي چې افغانان به کومک کوي ورسره ټول خلک لاس یو بل ته ورکړي نو مشکل نه ده لیکن خبره دې ډیرو خلکو ده دې میلیونونو خلکو خبره ده
دا منصور صاحب اخی خبری هم دلودلی یو برخې ډیر سم خبره ده او دا چې په داخلي منابع باندې تکیه او تمرکز وکړو منابع کافی نه دي زما له نظره په هیڅ صورت اوسنۍ وضعیت د اقتصادي افغانستان د سینې دي چې مون کم لا کم 2-3 میلیون کډوالو ته چې بیرته راګرځي دي او یو ازیا ولس لکه د پاکستان دي تقریبا 2 میلیون د ایران دي څه کم 3 میلیون نفر بیرته افغانستان ته راځي دي کورونه ضرورت لري دوی ډوډۍ ته ضرورت لري دوی لباس ته ضرورت لري دوی ترانسپورټیشن ته ضرورت لري او وو ته ضرورت لري چې اوس په شهرونو کې مخصوص په کابل کې وونه پیدا کیږي نو ځکه زما له نظره لاندې لارې دغه دي چې قسم د افغانستان حکومت نشي کولای چې په منی دګر کې د افغانستان د کډوال دخل د حق څخه دفاع وکړي ځکه چې د پرسمه د نشوي نړی شوی او استادینه لري الته په معتبر بینلی مؤسساتو کې او د دوی د نارسمیت لمخې څوک دوی سره سنه کوي جدي خبرې اتلې نه کوي او دوی ارسته هم څوک وژنه نيسي اما مشته افغانان کم چې اوس فعال دي په بهر کې تقریبا وسن هی وادونه کې کډوال افغان شتون لري او په یو کوزو سی وادونه کې تشبثات دی افغانان وجود لري سنتي خدماتي او تجاري نو دوی جار د پور د کې د ملګری متي ته ورسي مظاهره کوي چې څو کې داخله کو نه باسي کدی و باسي دا نورین مخنیوي ډیر مشکل دی زموږ د وسه څخه به هر او پورته خبره ده موږ نسو کولای دا ډیر مشکل دی
بله
په دې خاطر لاندې هم دغه دی چې باید دغه نورین څخه مخنیوي وکړو او ټول یو ځای سره په وحدت کامل وحدت کې ورودنګو او دنیا د دې ته قانې کړو چې دا کار باید ونسی پاکستان باندې فشار واچي ایران باندې فشار واچي چې دا خیانت ونکي
بله ډیر زیاته مننه کور ودان سلامت اوسه شاغله آزرخش حافظی امدراز شاغله صدیق منصور شاغله یونس مومند و شاغله محمد محمدی چه پدی خبرونه که مگردون وکرن لطا سیاوریدون که هم منندویو ده آزاری رادیو خبرونه چلر بیش ساعت آوریده شه
تم رب ملی تم رگران زندگی دی رو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو تم ربی ملی تم رگرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان په غم دې په نه کړو داس دې ورکو چې دې ځان په غم دې په نه کړو دزما کې خما د اسمان په غم دې په نه کړو وز دې لري د مکان زندگی دې نو ستانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو